امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا طالبانو د کابل د هوایی برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. په پاکستان کې د شیعهګانو په جماعت باندې په حمله کې د سلویښتو نه زیات کسان وژل شوي دي، او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر په دې فکر کوي چې د صنعتي تولیداتو بحران ختم کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نصرانه یوسفزی او حسی بلکوزی درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایو. مدني فعالان د جمهور رئیس نه غواړي چې د ولسي جرګې له لوري د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو په اړه تصویب شوی قانون توشی نه کړي. په دغه قانون کې د ولایتي شوراګانو نه د نظارت حق اخیستل شوی دی. په دې حقله رپورټ به د نورو تازه رپورټونو سره د خبرونو نه وروسته تاسو ته وړاندې شي.
د امریکا د دفاع وزارت په درو قراردادیانو باندې چې د افغانستان د هوایي قواو د خړو د روسنې چارې په غاړه وي، پرون د پنجشنبې په ورځ د کابل په هوایي میدان کې ډزې سوي او وژل سوي دي. د اردو منابع ویلي دي چې هغه یو خپل منځي حمله وه، خو طالبانو د پنجشنبې د ماښام د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي چې د دوی کس د کابل په هوایي ډګر کې برید کړی دي او د برید وروسته په ډزو کې وژل سوی دي. په تیرو وختونو کې هم افغانانو په عسکري جامو کې په خپلو امریکایي نظامي همکارانو باندې ډزې کړې دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې یو افغان عسکر په امریکایي تورن جنرال باندې ډزې وکړې او ویې واژه. د بلې خوا پرون یو ځانمرګ بم چونکي د افغانستان په ختیځ کې د جنازو د اخیستلو په وخت د خلکو په منځ کې خپل بم وچاوه، شپاړس کسې وژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. یو مالی چارواکی ویلی دی چې د حمله د لغمان د ولایت په مهترلام کې هغه وخت وسوه چې د پولیسو د یوه قومندان او نورو درو تنو جنازې اخیستل کېدې. هغوی د پنجشنبې د ورځې د سهار د سړک غاړې د بم په چاودنه کې وژل سول. د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
عراقي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت جګړه مارانو د کردستان د پوځ یو لوړ پوړي قومندان او 15 نور عسکر وژلي دي. چارواکي وایي چې برج جنرال شیرکو فاتح او د هغه عسکر نن د جمعې په ورځ د کرکوک ښار ته نږدې د یاغیانو سرپنختو کې وژل شول. د فرانسې خبري اجانس رپورټ ورکړی دی چې په دې خطو کې شپږ څلوېښت کسه ټپیان شوي هم دي. د یو بل خبر له مخې عراقي امنیتي چارواکي وایي چې په بغداد کې په دوو بومي چاودنو کې لږ تر لږه اته کسه وژل شوي دي. پولیس وایي چې دغه چاودنه د بغداد په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې وزیاته و رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې د لومړۍ چاودنې 100 دقیقې وروسته دویمه چاودنه وشوه. په دې چاودنو کې لږ تر لږه شل کسه ټپیان شوي دي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د نن د جمعې د لمانځه پر مهال د دغه هیواد د سند په ایالت کې د اقلیت شیعهګانو پر جماعت باندې په بمي چاودنه کې شاوخوا څلوېښت کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان دي. چاودنه د شکارپور په لکی دار سیمه کې چې د کراچۍ د بندري ښار په 400 کیلومتر کې موقعیت لري رامنځته شوي. د مړو شمیر شایي نور هم زیاتې ځکه د څو تنو ټپیانو روغتیا وضعیت ښه نه دی بلل شوی. دغه چاودنه په پاکستان کې د فرقه یي جګړو وروستۍ پیښه ده چې کېږي. روسو پرې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ځینې سنی افراطي ډلې تل د شیعهګانو مذهبي مراکز په نښه کوي او دوی ته د واقعي مسلمانانو په سترګه نه ګوري.
په مصر کې د اسلامي دولت طرفدارانو د پنجشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. مشکوکو اسلامي مبارزینو پرون د پنجشنبې په ورځ د مصر د سنا په ټاپو وزمه کې د پولیسو او اردو په ځایونو باندې د موټر بم او راکټونو حمله کړي، 15 کسې وژلي دي. سینای ولایت د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې د 100 ساعتو فاصلې په دوران کې وشوي. چارواکو ویلي دي چې وسلې د لاریش په خارګوټي کې په یوې نظامي اډې او یو هوټل باندې چې د پولیسو او اردو صاحب منصبان په کیوسیږي استعمال شوي دي. د مصر د الاحرام مهمې ورځپاڼې ویلي دي چې نظامي اډې ته سیرمه د هغه دفتر بشپړه تباه شوی دی خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. د مصر جمهور رئیس دفتر څخه د یو خبرې شوې بیانې له مخې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د دې بریدونو وروسته ایتوپیا ته د افریقای اتحادیې د کلنې غونډې د ګډون لپاره خپل سفر لغو کړی دی. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه تیدا مورکو. سپینه مڼی وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې باندې فکر کوي چې د صنعتي تولیداتو د بحران او د بې ځایه سپما دور ختم کړي. ټاکل شوی هغه د 2014 کال د حکومت د لګښتونو پلان اعلان کړي. سپینه مڼی پرون د پنجشنبه په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې ښاغلی اوباما به چې یو ډیموکرات دی د لګښتونو د هغه اتوماتیک کمښت د له منځه وړلو اعلان وکړي چې هغه په 2011 کال کې د بودیجې د بحران په وخت کې د کانګرس د مخالفو جمهوری غوښتونکو غړو سره هغه وخت موافقه کړې وه چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ د اقتصاد د خرابېدو په حال کې د اقتصاد د بیا رغونې لپاره مبارزه کوله. د ښاغلي اوباما د 2014 کال د بودیجې پیشنهاد چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان کړي، په لګښتونو کې 9% زیاتوالی راولي چې ټول ټال 4.4 میلیارد ډالر کېږي او په دې باندې مخالفو ګوندونو مخکې موافقه کړې وه. سپینه مانی وایي چې د لګښتونو اتوماتیک کموالی د امریکا اقتصاد او اردو ته تاوان رسولی دی.
ولسمشر اوباما غواړي چې 215 میلیون ډالر د روغتیا په یوې نوې نوښت باندې ولګوي چې موخه به د یو مریض د جنټیکي خاصیت په اساس د هغه علاج کول وي. ولسمشر اوباما به نن د جمعې په ورځ دغه وړاندیز وکړي او یاد شوي پیسې به د امریکا د روغتیا ملي ادارو ته ورکړی شي چې دقیقې دواګانې جوړې کړي او هغه کړنلارې ته د پایټکی کیک دي چې تر اوسه پورې رایج دی او هغه په دې فرضي باندې اتکا کوي چې د هر ډول انسان لپاره یو رقم دوا کار ورکوي. د سپینې ماڼۍ په بیانې کې راغلي دي چې اکثره علاجونه د اوسط مریض لپاره ډیزاین شوی دی چې په نتیجه کې په ځینو مریضانو کار کوي او په ځینو نوري کار نه کوي. ځانګړي شوی بودیجه به د 1 میلیون دا طلبه انسانانو څخه د هغوی د کیمیاوي جنټیکي او ژوندانه د سررنګوالي په حق له معلومات غونډ کړي چې دا په ډاګه شي چې جنټیکي توپیرونه تر څه حد پورې د انسان پر روغتیا او ناروغي باندې تاثیر اچولی شي.
افریقایي اتحادیې د بوکو حرام د افراطي ډلې سره د مبارزې په خاطر د 1500 سیمهییزو قواو د تشکیل پلان منظور کړی دی. د افریقایي هیوادونو مشرانو د ایتوپیا په پلازمېنه ادیس ابابا کې د دغې اتحادیې د کلنۍ غونډې پر مهال دغه اعلان وکړي. نایجیریا، چاد، کیمرون، نایجر او بینین په دې وروستیو کې موافقه وکړه چې په ګډه به کار سره وکړي چې د دې افراطي ډلې پر ضد مبارزه وکړي. دغه ډله په نایجیریا کې په زرګونو خلک یې وژلي دي او د بورنو ایالت چې د کیمرون او چاد سره سرحد لري زیاتې سیمې یې کنټرول کړي دي. د افریقایي اتحادیه د امنیت د شورا کمشنر اسماعیل چرګوی وایي چې د سیمه ییزو قواو د تشکیل پلان به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپارل سي. یې شاهدان وایي چې د چاد قواوې په نایجیریا کې د مخالف پالیسي وي دي او د پنجشنبه په ورځ د بوکو حرام د جګړه مارانو څخه د مال مفتری کلی بیرته نیولې دي. د افریقایي اتحادیه د 6 کال په کلنۍ غونډه کې د بوکو حرام او ایبولا موضوعګانې د اجنډا په سر کې وې. په عین حال کې دغه اتحادیه د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د نوي رئیس په توګه ټاکلې دي. خو د مدني ټولنو استازو پر دې پرېکړې باندې نیوکه کړې ده. وایي چې موګابي د بشر ضد په جنایاتو تورن دي او باید د دې اتحادیه تشریفاتي مشري ورنه کړل سي.
د اردنی پایلټ او جاپاني خبريال کورنۍ د خپل زامنو د سرنوشت معلومولو ته انتظار باسي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د بندیانو سره د یوې تبادلې د پاره دوی مهلت هم ختم شوی، خو د روسه پورې اسلامي دولت د دغو یرغمل شو کسانو د برخلیک په حق له سندي ویلي. په یو سبتي پیغام کې چې خپور شوی د یرغمل شوی جاپاني خبريال کنجی ګوتو ویلي دي چې اردنی پایلټ الکسبه به ډیر زر اوجلې شي کچری د پنځشنبه د لمر لویدون مخکې هغه عراقی مرمن آزاد نشي چې د عمان په مرګانی بمی چاودنې کې لاس لرو او د مرګ سزا پرې خوختي. اردن ویلي چې دوی به د ساجد ریشاوی په آزادۍ دوه باندې هغه محل غور وکړي چې په دې ډاډه شي چې کسبي اوس هم ژوند دی. د اردنی پایلټ پلار د خپل زوی د آزادۍ دوه زر وکړو په داسې حال کې چې ټاکل شوی مهلت پای ته ورسېدو.
او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کپتان نبی ساخیل او د مرستیال نوروز منګل په مشرۍ کابل نه استرالیا ته روانېږي. نړیوال کپ په سیالیو کې په 15 لوبغاړو کې اصغر ستانکزی، سمیع الله شینواری، افسر خان ځدی، نجیب الله ځدران، ناصر جمال، میرویس اشرف، ګلبدین نایب، حمید حسن، شاپور ځدران، دولت ځدران، آفتاب علم، جاوید احمدی او عثمان غنی برخه لري. افغانستان وړم کال د کرکټ نړیوال کپ ته لاره وموندله او د اسوشیټډ هیوادونو په منځ کې د استرالیا او نیوزیلند په لوبغالو کې د کبه د لومړي ځل لپاره د کرکټ د 500 اوریزو لوبو په نړیوال کپ کې ولوبیږي.
اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مخ کې د خبرونې لومړی رپورت ده. مدني فعالان د جمهور رئیس نه غواړي چې د ولسی جرګې د لوري د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو په اړه تصویب شوی قانون توشي نه کړي. په دغه قانون کې د ولایتي شوراګانو نه د نظارت حق اخیستل شوی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلې.
دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو د قانون د طرحې د تصویب په نتیجه کې هغه پریکړه په اکثریت رایو تایید کړه چې پر اساس یې له دغو شوراګانو څخه د نظارت صلاحیت اخیستل شوی. په همدې حال کې له دوه ورځو راهیسې د هیواد ګڼ شمېر ولایتي شوراګانو د ولسی جرګې د یادې شوې پریکړې په غبرګون کې خپل دفترونه وتړل او کاري اعتصاب یې پیل کړی دی. د ولایتي شوراګانو غړي له جمهور رئیس اشرف غنی څخه د دغه قانون د نه توشې کولو د غوښتنې تر څنګ ګواښ کوي چې که په دې اړه مثبت ځواب ترلاسه نه کړي خپل دفترونه به تړلي وساتي. په همدې حال کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې زیاتره مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې له دغو شوراګانو څخه د څارنې د صلاحیت سلبول ښایي په ولایاتو کې د اداري فساد د پراخېدو لامل شي. د پکتیا او پکتیکا دوه تنه مدني فعالان جمال شاه او حقمل مسعودزی یو پر بل پسې
دی ولایتی شورا کوم غړی سي دی یا ولایتی شوراګان سي دی هغه دی ولسونو استازي دی. دی ولسونو دی غژ په چتولو کې نسبت تر نورو ادارو پورې ډیر زیات څه کولای سي او بلکې چیرته لدوی نه د حق واخستل تر څو پورې دوی نظارت و نه کی نو دوی خو نور دوی کوم صلاحیتونه نه لري. دوی به نور څه کوي؟ تاس په نامه باندې به همدلته ناست وي او نور دوی همدای وو وظیفه دی باید دغه وو وظیفه ولسی جرګې دی همدغه قانون لمخې باید نه کی ورنسل.
دغه پریکړه زما په نظر سمنه ده او د اساسي قانون د 113 او 109 ماده سره په ټکر کې ده. نو دغه پریکړه چې وکیلانو کړې ده د خپل ګټه کړې ځکه دوی هر وکیل په هر ولایت کې یو پروژه لري د دې لپاره چې دوی پروژې څوک نه څاري نو په دې خاطر دا پریکړه کړې.
مدني فعالان جمهور رئیس څخه غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې له لوري دغه تصویب شوی قانون په توشیح کولو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي او تر ممکنه حده ولایتي شوراګانو ته بیرته د څارنې صلاحیت ورکړي. په خوست کې د سیاسي چارو څېړونکي نصیر احمد روخان امریکا غږ ته وویل
چې ولسی جرګه باید د ولایتي شوراګانو لپاره صلاحیتونه زیات کړي. حتی دوی باید له دغه نظارت له حالت هم راوباسي. دوی باید په ډېرو شیانو کې صلاحیت ولري. د بیلګې په توګه کولی شي دوی چې د ولایت په کچه بودیجې تنظیم کړي، د ولایت په کچه دوی د چارواکو څخه ګزارشونه وغواړي، حتی د دوی سره باید اجرایوي صلاحیت هم موجود وي. که چیرې دا موجود نه وي د ولایتي شورا معنا او مفهوم څه شو؟ هیڅ.
همدارنګه د پکتیکا یو تن مدني فعال سیف رحمان کاری اعتصاب د ستونزې حل نه بولي. سیف رحمان د ولایتي شوراګانو له غړو غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې د حل لپاره بله کومه ممکنه لاره ولټوي.
د ولایتي شورا د دفتر بندېدل به دا په خپله باندې هغه په ولسونو باندې یو ډول منفي اغېز پرې باسي چې د دوی د دفتر تړل کېده به ځینې هغه ستونزې چې ولسونه غواړي له دوی سره شریکې کړي او دولت بیا ورته رسېدګي وکړي شاید چې په خپل وخت باندې هغه ترسره نه شي چې دا هم په خپله باندې هغه د خلکو په منځ کې یوه لویه ستونزه پېښوي.
احمد الله احمدی ما په پکتیا کې یو تن مدني پال. زما په فکر سره د خلکو ستونزې په ولایتونو کې اوس هم لا پر ځای پاتې دي. ډېرې ستونزې په ولایتونو کې ولایتي شورا دفترونه حل کړي دي. نو که دغه دفترونه چیرته وتړل شي د اوږدې مودې لپاره د خلکو ستونزې به نورې هم ډېرې زیاتې شي.
د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیا، لوګر او خوست ولایتي شوراګانو لا دمخه خپل کاري اعتصاب پیل کړی او د پکتیکا د ولایتي شورا منشي نعمت الله ببری وایي چې سر له شنبې خپل کار بندیز اعلانوي. ولسی جرګه وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولایتي شوراګانې د حکومت پر چارو د څارنې حق نه لري او یوازې ولسی جرګه کولای شي چې د حکومت پر کړنو څارنه وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ولسی پولیسو د جوړیدو هدف دا دی چې د حکومت سره د خلکو اړیکې خیشي او خلک په پولیسو او اعتماد پیدا کړي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لېږلی.
دغه پولیس سید رضا صبر نومیږي چې د ولسی پولیسو د معاون په توګه په قندوز کې دنده لري. دغه پولیس په طبیعي آفتونو، سیلابونو، زلزلې، اورلګیدنې، ترافیکي پیښو او نورو کې له قربانیانو او زیانمنو خلکو سره مرسته کوي. د دغه پولیسو د جوړېدو یوازینی هدف دا دی چې له حکومت سره د خلکو روابط جوړ کړي او خلک پر پولیسو اعتماد پیدا کړي. د ولسی پولیسو یو تن غړی زده کوونکو ته د ترافیکي قوانینو او طبیعي آفتونو پر وخت د ځان ساتنې په اړه معلومات ورکوي. د ولسی پولیسو معاون سید رضا صبر وایي چې دوی په دې خاطر په ښوونځیو کې د ترافیکي او طبیعي آفتونو په اړه معلومات ورکوي چې د ترافیکي پیښو زیات شمیر قربانیان د ښوونځیو ماشومان وي.
مواد منفجرانه آگاهي وه، لکه سیلاب، زلزله، د دې کوم خلکو سره کومک وشي، دا خلکو ته سیمینار دایر کړي چې زمونږ یو پلان د کاري دی چې مکتبونو ته به ځو، شاګردانو سره تماس نیسو، څنګه پولیسي مردمي د خلکو، د ولسی پولیس د خلکو د منځه کې وي، د خلکو په خدمت کې دي، یو پول ارتباطي په منځ دولت او د خلکو کې قرار لري. ما هغه ساز باندې موږ دا برنامه په لار واچوله او څو خلکو مشکلاتونه موږ ځان خبر کو، د خلکو مشکلات راټول کو، خپل مربوطه مرجو ته ورسو، شاغو ته د حل لار موږ پیدا کو.
سید رضا صبر زیاتوي چې د دوی پولیس بې وسلې ګرځي او په هیڅ امنیتي چارو کې لاس نه لري. اغه د خپل پروګرامونو هدف داسې تشریح کوي.
هدف هم دا ده چې د فاصله چې خلکو او دولت په منځ کې ایجاد شوی دغه د منځ لري شي، دغه وطن د منځ لري شي او خلکو اعتماد په پولیسو باندې زیات شي او د خلکو دولت څنګه ودرېږي، د تمام مشکلات چې د پولیسي پولیسو سره شریکي او سوچ دي ته حل لا پیدا کی. زموږ هدف دا ده چې خلک د دولت سره یو شي.
د خونځي یوز د کون کې هم لدی خوخ دي چې د ولسی پولیسو له خوا ورته د ماينونو د خطر، سیلابونو او زلزلې پر وخت د ځان ساتنې او ترافیکي قانون باندې د پوهیدو په اړه معلومات ورکول کیږي.
نوم یې ساخان کم ماينونو شو، د زلزلې باره کې خبرې شولې، لکه دا چې لکه د خطر چې کوم شي زون د موږ ټولو خو ده موږ تر هغه د پولیسي مردمي هغه لکه د خلکو په خدمت کې موږ خپه سکون کې ولاړ، موږ سره موږ سره سيره ترس نشته، موږ د خپه خړډول سره موږ ته معلومات ترلاسه کړل.
د ولسی پولیسو له جوړېدو را پدې خوا تر اوسه پورې د قندوز عام خلک د دغه پولیسو د جوړېدو په هدف نه دي خبر، خو په خونځیو او عامه ځایونو کې د خلکو مرستې ته د ورتګ لامل به ډېر زر خلک د دغه پولیسو پر اهدافو خبر شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په نورستان کې د سخت جمع لامل روغتیا پالو د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په ټولو ولسوالیو کې درمل ذخیره کړي دي. نبی الله غازی په دې حق لري رپورټ لګل.
نورستانیان کلیوی خو دروان کړنګ جمی یخنې او واوري آرام ته نه دی پری خو دي خوروختي چارواکي په دغه ولایت کې د جمنۍ ناروغیو پر وړاندې د کلکو تدابیر خبر ورکړي. په دغه نسبتا غرنې او یخ سیمه هر کال دومره واوري او باران کیږي چې اوسیدونکو په جمو جمو لخپلو مينو نشي راوتله. په نورستان کې د ژمي یخ هوا یو خو او د روغتیايي مرکزونو او دارو درملو نشټونی هغه لوی ننګونه ده چې اکثره ماشومان او لویان د مرګ تر کومي رسوي. نورستان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل امریکا غکته ویل چې ټولو ولسوالیو ته په سګنی ژمي کې د راتلونکو شپږو میاشتو دارو درمل لوړان دي رسولې دي. هغه وایي دا کار ځکه کړی دی چې هر ژمی د ولسوالیو ترمنځ د واورو له امله په تړلو لارو درمل نشي وړل کېدلی.
ټولې سیمې مراکز د موږ شپږ میاشتو دوا چې هغه کې د ټولو مرضونو دپاره هغه د خپل پلان مطابق ټولو سیمي مراکز ته، هغه سیمي مراکز چې بستردار دي هغې ته موږ محروقات، تیل، لرګي هم خریداري کړي دي. ټول سیمي مراکز تر کامدیش، برګي، مټال، منډوله پورې لیږلي.
ډاکټر اسماعیل وایي له پخوای روغتیايي اسانتیاوي د پام وړ خیشوي، خو تیر ته په کتو سږ کال هم د ځینو ژمنیو ناروغیو قوي احتمال شتون لري.
هلته یخني زیاته ده، سینه او بغل امراض هلته زیات واقع کیږي او دې په څنګ کې سالات هم کله کله زیاته پیمانه سال تواخی کیږي نو دغه مرزونو اندېښنه زیاته ده او موږ ورته تدابیر نیولي.
په همدې حال کې د نورستان اوسیدونکي دغلته د شته روغتیایي اسانتیاو ډیر خوشاله نه دي او وایي په تیرو کلونو کې هم د دوی ګڼو ناروغانو په سخت ژمي کې له نه درملو ساګانې ورکړې دي. دوی د بانډو خلکو ته د درملو رسول غواړي.
دغه په هره درو کې داسې کلینیکونه جوړ شي، فرعي کلینیکونه، چې هلته دوایانې هم د دولت لخوا یا د موسسې لخوا هلته ورسوي، چې هلته په نږدې کې خپله دغه تداوی وشي.
هغه نشته نخرې مطلب بسنه نه کوي، مطلب په دې څه کې لکه د دولت توجه خاص کر د ریاست صحت د ولایت نورستان جدي اقدامات.
ځینې نورستاني وګړي خو ځانونه لا له وړاندې په ژمنیو ستونزو کې راګیر ګڼي. دوی وایي چارواکو یې مشکلات نه دي حل کړي.
دا اوس دغه څو ورځې مخکې نه داسې بارانونه دي واورې وي، اوس هم دغه دی چې د اسمان کړو بل دا ډېر ماشومان سینه بغل دي او بعضې مریضان دي، نور تبه ده او داسې نور مریضان ډېر دي، مشکلاتونه زیات دي. نو نورستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده
دا وخت په ټول نورستان کې 25 روغتیایي مرکزونه شته چې درې هغه یې د ولسوالیو په کچه روغتونونه دي. لویه ننګونه دغه لرې پروت ولایت ته د ښځینه روغتیاپالو نه ورتګ دی چې د نورو سربیره یې ښځینه له عادي ناروغیو د مرګ تر بریده رسېږي. ذبیح الله غازی، اشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ اشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نہ کہ ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نہ کہ ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نہ چاہ والے اس میں سخت ناچاری داشن خالے زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
نن شپې د خبرو اترو گفت شنود په خبرونه کې په افغانستان کې پزړه سوري ماشومانو د عاجلو درملنې لپاره د خبرونه د میلمنو سره خبرې کیږي. د خبرونه قربانه شافیه سردار او قادر مشرف به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي. تاسو هم کولای شئ چې په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې پرېږدئ او یا وروسته خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو اوس د مهمو خبرونو سرټکی.
د امریکا د دفاع وزارت په درو قراردادیان باندې چې د افغانستان د هوایي قوو د غړو د روزنې چارې په غاړه وي پرون د پنجشنبې په ورځ د کابل په هوایي میدان کې ډزې سوي او وژل سوي دي. د اردو منابع ویلي دي چې هغه یو خپلمنځي حمله وه، خو طالبانو د پنجشنبې د ماښام د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. طالبان وایان زیب الله مجاهد ویلي دي چې د دوی کس د کابل په هوایي ډګر کې برید کړی دي او د برید وروسته په ډزو کې وژل سوي دي. عراقی چارواکي وایي چې د اسلامي دولت جګړه مارانو د کوردستان د فوج یو لوړ پوړی کمانډان او 15 عسکر وژلي دي. چارواکي وایي چې برید جنرال شیرکو فاتح او د هغه عسکر نن د جمعې په ورځ د کرکوک ښار ته نږدې د هغېنو سره په نښتو کې وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې نن د جمعې د لمانځه پر مهال دغه هیواد د سند په ایالت کې د اقلیتو شیګانو پر جماعت باندې په بمي چاودنه کې د 40 شاوخوا خلک وژل سوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان سوي دي. په مصر کې د اسلامي دولت طرفدارانو د پنجشنبې د ورځې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. مشکوک اسلامي مبارزینو پرون د پنجشنبې په ورځ د مصر د سینای په ټاپو وزمه کې د پولیسو او اردو په ځینو باندې د موټر بم او راکټونو حملې وکړې، 25 کسه وژل. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې باندې فکر کوي چې د صنعتي تولیداتو د بحران او د بې ځایه سپما دور ختم کړي. ټاکل شوی چې هغه د 2014 کال د حکومت د لګښتونو پلان اعلان کړي. ولسمشر اوباما غواړي چې د 215 میلیون ډالر د روغتیا پر یو نوي نوښت باندې ولګوي چې موخه به یې د یو مریض د جنیتیکي خاصیت پر اساس د هغه تداوي کول وي. افریقایي اتحادیه د بوکو حرام د افراطي ډلې سره د مبارزې په خاطر د 1500 سیمه ییزو قواو د تشکیل پلان منظور کړی دی. د افریقایي هیوادونو مشرانو د ایتوپیا په پلازمینه د سبابا کې د دغې اتحادیې د کلنۍ غونډې پر مهال دغه اعلان وکړي. د اردنی پیلوټ او جاپانی خبریال کورنۍ د خپلو زمونو د سرنوشت معلومولو ته انتظار باسي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د بندیانو سره د دوی د تبادلې لپاره دوی مهلت هم ختم شو، خو تر اوسه پورې اسلامي دولت د دغو یرغمل شویو کسانو د برخلیک په هکله څه نه دي ویلي. په یوه سوي پیغام کې چې خپور شوی دی، یرغمل شوي جاپانی خبریال کینجی ګوټو ویلي دي چې اردنی پیلوټ ماتول کسبب ډېر ژر وژل سي که چیرې د پنجشنبې د لمر د لوېدو نه مخکې هغه عراقي میرمن آزاده نسي چې د امان په مرګاني بمي چاودنې کې لاس درلودلی او د مرګ سزا پر راختلې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کپتان نبی عیسی خیل او د مرستیال نوروز منګل په مشرۍ کابل نه آسترالیا ته روانېږي. د نړیوال کپ سیالیو کې په 15 لوبغاړو کې افغانستان ځای سمی الله شینواری، افسر خان ځای، نجیب الله زدران، ناصر جمال، میرویس اشرف، گلبدین نائب، حمید حسن، شاپور زدران، دولت زدران، آفتاب عالم، جاوید احمدی او عثمان غنی برخه لري. افغانستان وړم کال د کرکټ نړیوال کپ ته لاره ومنځله او د اسوسییټډ هیوادونو په منځ کې د استرالیا او نیوزیلند په لوبغالو کې به د لومړي ځل لپاره د کرکټ د 500 لوبو په نړیوال کپ کې ولوبیږي.
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې همکاران استودیو ته راغلي دي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه واورئ.